السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې ورځ مو آرام او نیک مرغوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د دلوي نهمه نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري له 9 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د ناټو مشر وای دا تړون خای په لند وخت کې له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د وستلو پریکړه وکړي د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د وروستي اختلافاتو موضوع هم سړو خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته امریکای چړونکې وای 200 میلیونه امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سیواد زدکړې لپاره ځنګړي شوی خو دا ښکاري چې دغه هدف ته نه دی ترلاسه شوی د غور په زندان کې 25 بندیانو خپلې خولې د جراحي په تارونو تړلې دي او اعتصاب یې کړی دی او د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وځنډول شو چې څارنوال د هغه د دوسیې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي د خبرونو تفصیل امریکای چړونکې وای 200 میلیونه امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سیواد زدکړې لپاره ځنګړي شوی خو دا ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو غوښتل چې د 2014 کال تر پایه باید ټول افغان امنیتي ځواکونه سیواد ولري د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر چې کانګرس په دې هیواد کې د لګښتونو د سارن لپاره جوړ کړی دی په یو رپورټ کې وایي د 2014 کال تر فبروري پورې د افغان ځواکونو تر درېمې زیاته برخه یې بې سواده وه د سیګار د دفتر په وینا ښایي د هدف ته رسېدل ممکن نه وي چې سل په سلو کې افغان ځواکونه باسواده شي په رپورټ کې څرګنده شوې ده چې دا هم معلومه نه ده چې تر اوسه څومره افغان عسکر باسواده شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو شمېر شاوخوا 3.5 لک دی د غور په زندان کې 25 بندیانو خپلې خولې د جراحي په تارونو تړلې او اعتصاب یې کړی دی دغو بندیانو له 13-15 ورځو را په دېخوا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی او وایي تر څو یې چې غوښتنې نه وي منل شوي اعتصاب ته به دوام ورکړي چارواکو پرون ناوخته خبریالانو ته اجازه ورکړه چې د بندیانو حال واخلي اعتصاب کوونکي وایي چې د دوی دوسیې په خپل وخت نه کتل کیږي او دوی ته د ولسمشر د بخنې او د بند کمیدو د فرمانونو ګټه هم نه ده رسېدلې د غور د زندانونو د زندان عامر زلمی دلاور ازادي راډیو ته وویل چې د زندانیانو دوسیه په خپل وخت سره لشي ودی او د دې بندیانو د حبس د تخفیف صلاحیت نه لري د غور په زندان کې یو سل او شپېته تنه زندانیان دي خبریال چیرونکو او لیکوال محمد قسیم اخگر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو قسیم اخگر له تیر یو کال راهیسې ناروغ او د افغانستان د دولت او د خپل دوستانو په مرسته هند ترکیه او پولند ته د درملنې لپاره استول شو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د محمد قسیم اخگر پر مړینه د خوشینه پیغام خپور کړی دی او د هغه خدمات د قدر وړ بلل دي دا مصر د لری کرشوی ولسمشر محمد مرسی محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وزندول شو چې څارنوال د حق د دوسیه د څړل لپاره نور وخت پیدا کړي د سې شنبه پر ورځ کلم مرسی محاکمه ته حاضر شو په قهر پر قاضی ناره کړ چې ته څوک دا مصر دغه پخوانی ولسمشر تورن شوی دی چې په 2011 کال کې له زندانه شل زر بندیانو ته د تخت په زمینی برابرولو کې مرسته کړې ده له محمد مرسی سره یو سل او دیرش تنه نور هم په دې تور تورن شوی دی بلور ته چارواکو ویل چې پرون په قاهره کې یو موټر سایکل سپاره د کورنیو چارو یو جګپوړو چارواکی جنرال محمد سعید وژه همدارز وسلوالو په قاهره کې د یو کلیسا پر ساتونکو ډزې وکړې چې یو پولیس یې وژه او د نورې ټوپیان کړل ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیا باید د سربیره له اوکراین سره نویو اقتصادي تړونونو ته ژمنه پاتې شي چې د ناکراریو له امله د اوکراین په حکومت کې بدلونونه راغلي دي د روسیې ولسمشر پرون په بروکسل کې د روپۍ ټولنې او روسیې ګډې غونډې ته وویل
Что же касается нашей готовности помочь Украине.
Дай ویل کسرنګ چې موږ له اوکراین سره مرسته ته چمتو شو یو د په اړه مخ کې هم خبري کړې وي او یو ځل بیا ویم چې موږ غواړو چې 15 میلیارډ ډالر مرسته وکړو او د انرژي بیا تدریجي راکم کړو خصوصا د غاز بیا له اړتیا سره سم راکم کړو او دا کار د کوم ځنګړي حکومت لپاره نه د اوکراین د خلکو لپاره کوو.
Держать не какое-то конкретное правительство, а украинский народ.
پوتین د دغه مرستو شمنه په نومبر کې ورسته تر دې وکړه چې د اوکراین حکومت له اروپای ټولنې سره د اړیکو د نشدې کېدو تړون لاسلیک نکړ او له دې سره په اوکراین کې د ولسمشر ویکتور یونکوویچ پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول د ملګر ملتونو امنه شورا ومنله چې د روپی ټولنې ځواکونه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای شي څو هلته د شخړو د مخنیوي پر روانو هڅو کې مرسته وکړي. د سه شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه او ویل چې د روپی ټولنې پوځیان هلته د ملکیانو د ساتنې وړتیا لري. د روانې میاشتې په پیل کې روپی ټولنې موافقه کړې وه چې 600 پوځیان به د مرکزی افریقا جمهوریت ته استوي. او د روسیې په شمالي قفقاز کې قفقاز چچن جمهوریت کې د اولمپیک د مشال هرکلی وشو. ټاکل شوی ده چې د فبروري په اوومه د اولمپیک لوبې چچن ته نږدې د تورې بهیرې په سوچي استراحتي سیمه کې پرانستل شي. د چچن کرملین پلو مشر رمضان قادروف د سه شنبې پر ورځ د یو لنډ مراسم په ترڅ کې د اولمپیک مشال د ګروزنی د لوبغالي شاوخوا وګرځاو. ټاکل شوی ده چې دغه مشال د چچنیا په نورو سیمو کې هم وګرځول شي.
سلام سهار منیک مرغزه نجیب زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفی 2. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 15. په جلال آباد کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 8. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 4. او په مزار شریف ښار کې اسمان برګ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 15.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چل اورئ. د ناتو عمومي منشي د جرمني له خبري اشان سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړ چې ناتو به خی په لند وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې یو شمیر افغان لوړ رتبه چارواکي وایي ولسمشر ګمان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شو ځینو حملو کې امریکا هم لاس لري. د غزنی چارواکي وایي دغلته د عملیاتو په ترڅ کې د دولت ګڼ شمیر وسلوال مخالفان وژلي دي.
د کورنۍ ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا تش په نوم نومول شوی والی مولا عبدالکریم څلور نږدې کسان ووژل شول او 15 نور ژوندې نیول شوي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د خیبر پختونخوا یو شمیر لیکوالانو، د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ایالت د ایالتي حکومت لخوا د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د ملال یوسفزی د مخکتنې د غونډې سبوتاش کول وغندل. د خبری مجلې پترس کې هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما د وینا ځینې ټکي هم درته خبرو کوو. ولسمشر اوباما هم دا شیبه ملت ته وینا کوي. افغانستان د جګړې او دا چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت کله ختمیږي څرګندونې وکړي. د ازادي راډیو په دې خبري او راتلونکو خبرونو کې تاسو د دې د وینا مهم برخې د افغانستان په اړه اورېدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واوري. د ناتو عمومي منشي د جرمني له خبري اشان سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې ده چې ناتو به خی په لند وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. اندرس فوګ راسموسن له 15 کلونو راهیسې د ناتو عمومي منشي دی او روان کال وخت پوره کیږي. خدای وایي کچیرته د دې کال تر اخره د ناتو ماموریت په افغانستان کې پات رسیږي دی به ډیر پرې خفه شي. د راسموسن د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو باید د افغانستان احتمالي وتلو ته چمتو شي. اندرس فوګ راسموسن جرمني اژانس صدا هم وویل چې ناتو به په دې اړه ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. راسموسن وویل موږ ضرب العجل ته ورنږدې کیږو او که چیرته تر هغه وخت کوم تړون نوی لاسلیک شوی او یو قانوني چوکاټ نوی جوړ شوی موږ به سخت پریکړې وکړو او یوازینۍ لار به مو دا وي چې روان کال خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسو. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د پوځي اډو بندیدل زموږ د نارینه او ښځینه پوځیانو او د وسایلو او وسایتو ایستل له دغه هیواد څو میاشتې وخت غواړي. د جرمنی اژانس په وینا شاید دغه مسله راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یاد شي. خو راسموسن وویل دا ممکنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه تر دې لږ وروسته وشي. راسموسن څرګنده کړه چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شایي هغه امنیتي تړونونه له بهرنیانو سره لاسلیک کړي، خو ده په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې باید پر متبادلې لارې غور وشي، ځکه چې کیدای شي د یوه یو دلیل له مخې افغانستان موافقه ونه کړي چې نړیوال ځواکونه هلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي. راسموسن چې له 2009 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی وایي که چېرته روان کال په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت پای وي نو دی به ډېر خواشینی شي. راسموسن وویل په حقیقت کې د نورو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې ډېرې هڅې وکړې، ډېر مصرف یې وکړ او ډېر وخت یې ولګاوه څو افغانستان ته داسې زمینه برابره شي چې هلته د خلکو ژوند ښه سي. راسموسن بیا وویل چې د افغانستان د مشرانو له لورې باید د نړیوالو ځواکونو د پوځیانو د قربانیو او هڅو ستاینه وشي او د هغوی درناوی وشي. د ناټو عمومي منشي دې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو 28 غړي هیوادونه په راتلونکي کې دې ته ډېر زړه نه شه کوي چې پوځي لګښتونه وکړي. خو راسموسن خبرداری ورکړ چې نړۍ لا هم له تروریستي ګواښونو سره مخامخ ده. په نړۍ کې د توغندیو د بریدونو ویره شته، د سایبر بریدونو او سمندري غلو د حملو خطر شته، نو د ده په وینا د بې امنۍ لګښت تل د امنیت تر مصارفو ډېر وي.
وامر دل چې د ناتو عمومي منشي د جرمني له خبري آشان سره په خبرو کې خبرداري ورکړې ده چې ناتو به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي.
خبري مجله اوري.
افغان لوړ رتبه چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی ګمان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شو ځینو حملو کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی امریکا لاس لري او هدف یې د ده د حکومت کمزوري کول دي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه اداوې بیا بې اساسه ګڼلې او هغې د دسیسې جوړولو یو برخه بللې ده. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې جزئیات یې له نوري اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې پر امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په خاطر په کراتو کراتو انتقاد کړی د پردې تر شا امریکایانو ته یو لویه دوسیه جوړوي او شک کوي چې د سختدریزو وسلوالو په بڼه حملو کې چې د دې حکومت د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي ښایي امریکا مرسته کړې یا په پټه ترسره کړې وي. دا خبره لوړ پوړو افغان چارواکو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې ته کړې ده. په ار کې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي چې کرزی د هغو مشکوکو حملو یو لست ترتیب کړی چې ګمان کوي د امریکا حکومت پکې لاس لري. په لست کې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت وروستۍ حمله هم شامل ده چې د دریو امریکایانو په ګډون پکې 28 کسان ووژل شول او مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. دغه لوړ پوړي چارواکي چې له کرزی سره هم نظر دی وایي کرزی ګمان کوي چې دا به د هغو زیاتو پیښو یوه وي چې د ده د حکومت د کمزوري کولو یا د افغانستان د بې ثباته کولو په هدف د امریکایانو لخوا پلان شوي وي. هغه دا ومنله چې حکومت د امریکا د ښکېلتیا په اړه موثق شواهد نه لري او د امریکا رول رسما نشي تاییدېدلی. امریکایي چارواکو چې د کرزی ځینې اداوې اورېدلې دي دغې مفکورې په اړه چې وایي امریکایان هڅه کوي د افغانستان حکومت کمزوری کړي غوسه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د همدغه نظام د پیاوړي کولو لپاره د په سلګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د دوشنبې په ورځ وویل چې دا کاملاً د دسیسې جوړولو یوه فرضیه ده چې له حقیقت سره سر نه خوري. د هغه په وینا ښایي د دغو تورونو یو علت دا وي چې موږ له خپل مسیره واړوي. د واشنگټن پوسټ په وینا د کرزی لخوا د دغو ادعاو د لست په ډاګه کېدل له دې سره مرسته کوي چې ولې نوموړي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې سخت دریځ نیولی. هغه تړون چې د روان کال تر ختمېدو وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په زرګونو امریکایي عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. امریکایي چارواکي او کارپوهان په دې اړه چې ولې کرزی پر خپل نږدې متحدو ایالتونو دغسې ناوړه تورونه لګوي مختلف نظرونه لري. یو شمیر په دې باور دي چې کرزی هغه نوم ته په پام سره چې د په تاریخ کې له ځانه پرېږدي ښایي هڅه کوي چې د یو داسې شخصیت په توګه خپل نوم ثبت کړي چې ګواکې د لوی طاقت په وړاندې درېدلی. ځینې نور بیا وایي چې کرزی ښایي په دې کار سره غواړي د طالبانو لخوا ترسره شوې سترې حملې پر متحدو ایالتونو وتپي څو په دې توګه طالبانو ته د روغې جوړې په هدف ځان ورنږدې کړي. په ار کې لوړ پوړي چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي چې کرزی د مشکوکو پیښو لست چې ښایي د امریکا حکومت پکې ښکېل وي څو کاله مخکې ترتیب کړی او تیر کال هم څو پیښې پکې اضافه شوې دي. که څه هم افغان چارواکو اکثره وختونه د ناامنیو د پیښو په اړه د سیمې د استخباراتي کړیو او یو شمېر هیوادونو د لاسته لرلو یادونه کړې چې د کارپوهانو په وینا هدف یې پاکستان و. خو په ار کې د دغو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې افغان ولسمشر او هغه ته نږدې کړی نور هیوادونه هم په دغو حملو کې دخیل ګڼي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي څېړونکي وایي 200 میلیونه امریکایي ډالر د افغان ځواکونو د سواد د زده کړې لپاره ځانګړي شوي، خو داسې ښکاري چې دغه هدف نه دی ترلاسه شوی. د غور په سندان کې 25 بندیانو خپلې خولې د جراحي په تارونو تړلې دي او اعتصاب یې پیل کړی دی. خبریال څېړونکی او لیکوال محمد قسیم اخگر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. ولسمشر کرزی د هغه پر مړینه د خواشینۍ پیغام خپور کړی دی. د مصر د لیر کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه د فبروري تر 22 د دې لپاره وځنډول شوه چې څارنوال د هغه د دوسیې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیا به د دې سربیره له اوکراین سره نویو اقتصادي تړونونه ته ژمن پاتې شي چې د ناکرارو له امله د اوکراین په حکومت کې بدلونونه راغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ومنله چې د اروپایي ټولنې ځواکونه د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای شي څو هلته د شخړو د مخنیوي په روانو هڅو کې مرسته وکړي. او د روسیې په شمالي قفقاز کې قفقاز چیچن جمهوریت کې د اولمپیک د مشال هرکلی وشو. واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل وسپانو د افغانستان پر روسي حالاتو تبصری خبرې کړې دي. مهمه برخه لجانقه الکوزی اورو.
زیاشمیر لویدیز وسپانو پر روسي غونو کې د افغانستان له باګرام زندان څخه د بندیانو د خوشی کېدو او د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه مضمون خبره کړې دي. د وسپانو په باور امریکایي چارواکي وایي دا بندیان چې مخکې د امریکایي ځواکونو تر څار لاندې ول خطرناک مجرمان دي او خوشی کېدلې ګواښونه رامنځته کوي. خو واشنگتن پوسټ وسپانو افغانستان داسې جګړه چې هدف یې لاس ورکړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. که چیرې د دې ځواکونو مقصد یوازې القاعده و، خو دا شبکه له دې وروسته په افغانستان کې نشته او د امریکا پوځ کولای شي د بې پیلوټو الوتکو په واسطه په خپلو هدفونو حملې وکړي. د ورځپاڼې په نظر دا مهال طالبان د جګړې په ډګر کې دي چې سخت مقاومت کوي او د نظم د ګډوډولو او مرګ ژوبلې د رامنځته کولو لپاره ځان وژونکي په واک کې لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا سمه ده چې د افغانستان جګړه د جمهور رئیس اوباما جګړه نه ده او د جورج دبليو بوش جګړه ده چې د عراق د جګړې په پیل سره سرته ونه رسوله. خو جمهور رئیس اوباما چې کله واک ته ورسېده د دغې جګړې په اړه یې ضد و نقیض اقدام وکړ. په دې معنی چې د افغانستان د جګړې لپاره یې د امریکایي عسکرو شمیر زیات کړ، خو له دې هېواده د وتلو لپاره یې هم نیټه وټاکله چې وژونکی پیغام یې درلود. د واشنگتن پوسټ په باور القاعده او طالبانو یو ځل په افغانستان کې واکمنی کړې او د بیا راتلو احتمال هم شته. بل دا چې امریکایي ځواکونه د افغان ملي پوځ د عملیاتو د ملا د تیر حیثیت لري او افغانستان امریکا ته اړتیا لري. ورسپانه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس کتاب ته په اشاره سره لیکي جمهور رئیس باراک اوباما ونه شو کړای خپل خلکو ته دا استدلال وړاندې کړي چې افغانستان د امریکا پوځي حضور ته اړتیا لري. وال سټریټ جرنل ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې اوباما هغه جګړه چې بری حتمی ده په خپلو لوبو له ناکامۍ سره مخامخ وي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به د متحده ایالاتو لپاره ماتې او د القاعده شبکې لپاره بری وي. په 2008 کال کې هغه مهال چې جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست لپاره کمپاین کاوه په دې خبرې ټینګار کاوه چې د امریکا امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی. د ورسپانې په عقیده اوباما هغه مهال رښتیا ویل، خو وروسته یې ونه شو کړی چې په خپل بهرني سیاست کې دا پیغام خلکو ته ورسوي. وال سټریټ جرنل زیاتوي امریکایان فکر کوي چې افغانستان له دې نور امریکا ته اړتیا نه لري او جمهور رئیس کرزی هم په دې وروستیو غبرګونونو سره داسې ښیي چې افغانستان له امریکا پرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکولی شي او په خپلو څرګندونو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. خو د ورسپانې په باور کرزی افغانستان نه ده او مشورتي لوی جرګې دا پیغام ورکړ. ورسپانه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي له افغانستان څخه د ځواکونو بشپړ ایستل او د هېواد ته د اقتصادي مرستو بندول به تیر وخت د تللو په معنا وي. هغه مهال د روسیې او امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو افغانستان ته شا وړوله او عواقب یې موږ ټولو وکتل. جمهور رئیس اوباما باید دا اشتباه تکرار نه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپې 1290 د سهار لونه د ماخام تر وبجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. چارواکي وي په غزنی میدان وردګو لیتونو کې د عملیاتو او له طالبانو سره د نښتې پر مهال شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوند نیول شوي. دوی وایي په دې سربېره درې تنه نور وسلوال ټپیان دي. په اړه له سیمې څخه شاسقیم رپورټ لري.
چارواکي وایي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي، او د غزني په اندړو ولسوالۍ کې بیا په یوه نښته کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په میدان وردګو کې وژل شوي او نیول شوي وسلوال د پکتیا لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال نږدې ملګري بلل کیږي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي افغان سرتیرو د سید آباد په تنګي سیمه کې عملیات کړي او د ملا عبدالکریم څلور تنه نږدې ملګري یې وژلي دي. دی ملا عبدالکریم د پکتیا لپاره د طالبانو نومول شوی والی بولي. خوګیاڼی وایي په دغو عملیاتو کې سرتیرو او عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کورنیو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا تش په نوم نومول شوی والی ملا عبدالکریم څلور نږدې کسان ووژل شول او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي.
بلخوا بیا تېره ورځ ناوخته د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي نښته وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د اندړو د غټانو پر پوسته برید وکړ.
غټانو په پوسته باندې طالبانو حمله وکوله، په دغې منطقه باندې بیا په هغې جنګ کې دوه طالبان مړه دي، درې زخمیان دي، او دی پولیسو طرف ته یا دی کیامی ملی طرف ته الحمدلله خیر خیرت کوم مشکل نسته، ولی دا غزوان افراد دی دولت مخالفین دا بین تللی دی او
د سوال وایي په نښته کې سیمه ییز پولیس، ملي پولیس او د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي ټول وسلوالو ته سره لخوا شوي وو او مرګ ژوبله هم نه ده راوښتې. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. اته ورځې وړاندې هم د اندړو په سپای سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې چارواکیو پکې د شجاع په نامه د طالبانو د یوه قومندان او دوو نورو وسلوالو د وژلو ادعا کوله.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. افغان چارواکي وی په 2013 کال کې د نشي موادو د کښت او تولید څخه ډیره ګټه وسلواله مخالفانو خسته ده. دغه څرګندونه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر پرون په کابل کې د ګاونډي هیوادونو له استازو سره په یو ګډه غونډه کې وکړه. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم د نشي موادو د کښت او قاچاق له منځه وړلو ته ډېرې هڅې شوي، خو افغان چارواکي په دې باور دي چې دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده او ډېره ګټه یې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدي وایي که په هیواد کې د نشي موادو مخنیوي ته جدي هڅې ونه شي، دا به ټولې نړۍ ته بد عواقب ولري. ښاغلي راشدي دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د شپږو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره په کابل کې یوې ګډې غونډې ته وکړې چې هدف یې د نشئی مواد په وړاندې د مبارزې پیاوړی کول وو.
توان حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.
د نشئی مواد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت وړتیا کافی نه ده. اصلا د نشئی مواد کښت د ترهګرو لخوا تمویلیږي او ګټه هم تر ډیره همدوی ته رسیږي. زمونږ ارقام ښیي چې په تیر 2013 کال کې وسلوالو مخالفینو، ترهګرو او قاچاقلونکو له نشئی موادو څخه 1500 میلیونه ډالر ګټه اخیستي. هیله ده په دې برخه کې بدلونونه
تغییرات.
د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% زیات وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالو، د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ایالت د ایالتي حکومت لخوا د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د ملالې یوسفزۍ د مخکتنې د کتاب د مخکتنې د غونډې سبوتاژول غندلي او د بیان پر ازادۍ او جمهوري عمل او د بیان د ازادۍ ضد عمل ګڼل دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالو او د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ایالت د ایالتي حکومت لخوا د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب د مخکتنې غونډه سبوتاژول غندل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی وه چې د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز، د پاچا خان تعلیمي مرکز او یو شمېر مدني ټولنې به د سه شنبې په ورځ د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب د مخکتنې غونډه وکړي. خو د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د ناامنی امنیتي وزي او یو شمېر نورو نامعلومو وجوهاتو له امله دغو ټولنو ته اجازه ورنکړه چې د نوموړي د کتاب د مخکتنې غونډه وکړي. د پاچا خان تعلیمی مرکز مشر او د سیاسي او سیمایزو چارو شنون کې خادم حسین لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل، د کتاب د مخکتنې د غونډې د تیاریو په ورستۍ شپه د خیبر پختونخوا دوه ایالتي وزیرانو د ټلیفون له لارې خبرداري ورکړ چې د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب له مخکتنې د لاس واخلي.
د خیبر پختونخوا دوه وزیرانو د وی چې دا تاسو باندې کوم سره خبر وکړه، موږ د دې نه انکار وکړو چې دا قانوني موږ ته ښکاره دي چې دا دستوري قانوني تور باندې ټیک خبره نه ده او منطق سره هم نه جوړیږي. یو خو دې بیان د آزادۍ خلاف ورزي ده، دویم دې بل بنیادی حق چې تاسو راغونډې دي شي دراغونډې ټول د حق پابندي ده، او دریم د تعلیم د حق چې هغه بنیادی حق ګرځول شوی دی د هغه باندې پابندي ده.
نوموړی همداراز وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له هغو خلکو ویریږي چې نه غواړي په دې ایالت کې تعلیم پر مختګ وکړي او دا ټولنه د سیالو سیاله شي. د ملالۍ یوسفزۍ کتاب د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په انګلستان کې خپور شو چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې تود هرکلی وشو. د خیبر پختونخوا نامتو لیکوال او شاعر هاشم بابر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سړی هم چې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، لیکن دې سره سره چې کوم دی دا اقدام د خیبر پختونخوا غیر قانوني دی، ځکه چې ایریا سټڈی سنټر چې کوم دی هغه یو مختار اداره ده، هغه د صوبې د تحویل لاندې نه ده.
دا عوامی نیشنل ګوند جکپور غړی او پخوانی ایالتی وزیر شګفته ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د خیبر پختونخوا ایالتی حکومت نه غواړي چې په دې ایالت کې د دنجونو تعلیم وده وکړي او دوی دغه خلکو ازدازي توپ کوي، څوک چې نامن غواړي او نه تعلیم.
طالبان دي د دوی چې کوم منشور دی او ماغه دي چې کوم د هغه خلکو دی، دا خو د ترهګرو سپورټر خلک دي، دا غي ماشوم چې کوم کنټریبیوشن دی نو پوره دنیا هغه مانځي، او بیا د کتاب چې کوم د مخکتنه ولو دای په دې وجه سټاپ کوي چې هغه نه غواړي چې د دې ملک کنانا د دې ملک بچي چې دی هغه په مخه لاړ شي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت نظر معلوم کړي، خو تر پرله پسې اړیکو نیولو سربیره پر دې ونه توانېده چې د دې ایالت لویان شاه فرمان او یا هم د صحت له وزیر شوکت یوسفزی سره اړیکه ونیسي او په دې اړه د دوی د حکومت نظر معلوم کړي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان بر او پیژنه.
زما نوم حاجی پاچا، یو تن دکاندار د منډی د جاده میوان.
حاجی صاحب دا دکان دی خپل ده؟
دا مال د خدای د خپل شخصي دکان می ده، قواله هر څه لرم، ما څوک پریدي چې جوړ کړم؟ دا وطن جوړولو ته څوک پریدي نه.
ولی دلیل؟
دلیل دا ده صاحب، دغه دکان چې زه منډی سره وړم چې څلور چته جوړ کړم، $60,000 دا سیخو ګاډر شیان غواړي، مګم پیږي چې $50,000 مونږ رشوت غواړي، شاروال صاحب غواړي، قماندان صاحب غواړي، امر صاحب غواړي، نایای غواړي، چې دغه پتنونه په کونه کې وای مره پیسې څه رقم جوړ کړم.
دلته کله دا دکانداران چې دي کله ورغلي دي د شکایت کړای
ده، پیر سل پیر خپل شاروال درته راغلی چې دا ځای ویني نه پریدي جوړولو ته، اندا اوس ته دلته اوس زبیل کلنګ راوړم چې په کومې وګوره چې څومره دلته خلک مترازی کې بیا کتره، امر صاحب خاصه تر رئیس صاحب خاصه جوړ نه کوم، مزور کار می موهی بیل می مری کلنگ می مری هر شای مزغلی چې ما پریدی یو میاشت ما تا وخت را که یو میاشت بعد را شو گره چه طول زد شخانه جوړوم کنه.
او که پیسې مېسې ورکې بیا خو
پیسې چې ورکوم صاحب د خپل راځي د تدریګي نر څوک د چې غته وای کی چر جوړ میکن دا به وخت نه جوړو لاس کله مخ کې جوړو دولت څوک نه پریزي صاحب هر څوک توان لري چې خپل دکان جوړ.
دا دکانونه ګوره په پخوا شکل سي جوړ سوی دي، دلته که خدای نه خواسته ور ولګيږي یا بل ولګيږي په دا لارو کوڅو کې دا تنګو تنګو سرکو کې دا خو امکان د دې نسته چې اطفایه دلته راسي یا نور داسې وسایل چې هغه اور په باندې ووژل سي، دا هم نسته. څه فکر کوي شاروال صاحب او دغه نور چارواکي دې موضوع څه کوم فکر کوي کای نه؟
دا کوم حکومت ته لاړ شو؟ تا حکومت مون ته راوخه چې مونږ هغه حکومت ته لاړ شو، هغه حکومت مون ته
دا بر سر اقتدار حکومت
دغه عسکر نه نیول، عسکر سره څوک غږېدای نشي، نو مونږ حکومت ته څوک کله پریږدي؟ کوم حکومت ته لاړ شو؟ دلته قماندانی حکومت ده، شاروال حکومت ده، نایه حکومت ده، اوزه حکومت ده، ټول حکومت دي. مونږ ته که شاروال څوک امر راکړي، امر شاروال قماندانی نه مني، قماندانی امر راکړي څوک نایه نه مني، نایه چې مونږ راکړي شهرسازي نه مني. دلته خو یو حکومت نشته، دوی خو هر یو ځان ته حکومت وایي چې زیم مونږ حکومت نه تیر، یو بیل شګه دیم نه راکړي، هیڅ شی دیم نه راکړي، زه په خپله جوړوم چې ما پریږدي ورته. زه اوس لرم دیر زره لزرم سرمایه دیر زره پی لرم په دیر زره شل زره می دکان مصرف جوړیږي 15 زره نور د کمکم چوره کم چاته زر ورکم اسړای څوک ده یو نه ده دوه نه دي سل نه دي زر نه پره دي زر نه پر ته مون پیسې نه لرو دوی د خدای مالک دوی چې د خارج په کانتینر پیسې مړه نه خپل صبر بم خدای ته کوو چې دا